ستړي مشي دا مشال ریډیو دا په پېښور کې د ماسپخین ایوا او په کابل کې دولس نیمه بجې شوې. زه ظفر خان یم او د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن د چهارشنبه ورځ ده او د 2019 میلادي کال د جنوري 10مه نیټه ده. په روانه خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمایي کې اونیزه خبرونه د مشال راډیوي مجله د خبرو، خو د هر څه لمخه له نجیب امیر خبرونه لرو.
خیبر پختونخوا وزیر اعلی له جنوبی وزیرستان څخه لیدنه کړې. خلیلزاد وایي طالبانو سره د سولې په برخه کې لا هم ملي اجماع نشته، او امریکا ویلي له روسیې او چین نه ورته د انټرنیټي بریدونو خطر متوجه. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي په قبایلي سیمو کې ټولې نوې فیصلې به د ځایي خلکو په مشوره ترسره کیږي. محمود خان دغه څرګندونې د نهې په ورځ د جنوبي وزیرستان څخه د لیدنې پر مهال وکړې. هغه په مکین کې ځایي مشرانو، ملکانو او د خپل ګوند تحریک انصاف ځوانانو ته د وینا پر مهال وویل:
اوس دا مرج ایریا دا د خیبر پختونخوا یې سده کومه چې فوټ هوا کیسې زړې شوې دي، ختمې شوې دي، خو سوچ پکو د روان وخت څومره فیصلې کیږي نور هم هغه به انشاءالله ستاسو په مشاورت باندې کیږي، او موږ به ټول ستاسو د روایتو مطابق چلیو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویل جنگونو کورونه وران کړي او خلک بدمرغه کړي، خو دوی به هڅه داوي چې نور د غلطه امنیت ټینګ شي، د خلکو ژوند خو حیاي خوندي شي، هغه د خلکو د قربانۍ واستاینه وکړه. ځای مشرانو مشال لړیو ته ویل دوی هله لري وزیر اعلی چې کوم ژمنه وکړي هغه عملی هم شي. دوی ګیله کوله چې تر دې وړاندې د نورو چارواکو لخوا شوی ژمنه عملی شوی نه دی. په بنو کې د هوان د توغندي په 14 کې شپږ کسان وژل شوي. ځایي پولیس وایي دا پیښه پرون ماښام په هویت سیمه کې شوې ده. وژل شوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د بنو د پولیس ویان محمد آصف حسن د دې پیښې په اړه مشال لډیو ته ویل:
دا ځنګلو د موټر ګولا پراته وه، هغې سره چیر چاړ شو وه، د هغې بلاسټ کړه. د امیش ټیم په موقع راسي، د پولیس، بی ډی ایس پارټي، ایمبولینس او امدادی کاروائی او سره کړی. خاوند چې کوم دی برکت الله ماستر، او هغه خزه دی او سلوري بچیان دی، هغه پکې مشوي دی.
پولیس وایي دا د ترهګرۍ پیښه نه ده. د نه چاودېدلو مهماتو د چاودېدو له کبله تر دې وړاندې هم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې ورته پیښې مخې ته راغلي دي. د پاکستان وزیر اعظم د لورلای د پولیسو د ډی آی جی پر دفتر شوې برید غندلې. رادیو پاکستان نن پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې عمران خان د امنیتي ځواکونو د ځوابي کاروایي ستاینه کړې، ویلي دي چې دا ډول بریدونه د دښمن ماتې خوړلې ذهنیت ښکاره کوي. همدارنګه د پاکستان ولسمشر عارف الوی بیا په یو ټویټر بیان کې ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنګیږي او دوی د بری امید کوي. د پاکستان د پوځ د عامه خبرتیا د ادارې آی ایس پی آر په وینا په دې حمله کې چې پرون شوي 9 کسان وژل شوي او 21 نور ژوبل شوي دي. حکومتي چارواکي وایي ټول برید کوونکي کسان هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي او د ډی آی جی کمپلیکس ودانۍ تصفیه شوې ده. د دغه برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر وایي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دي. جینا هاسپل چې د سې شنبې په ورځ د امریکا د سینټ په یوه غونډه کې د نورو استخباراتي ادارو له مشرانو سره یو ځای خبرې کولې وویل:
It's very important that we maintain pressure.
دا ډیر مهمه ده چې موږ د غلطه پترهګرو ډلو فشار وساتو. که چیرې بلا خیره د سولې توافق را منسته شو، د سارنې یو ډیر قوي میکانیزم به مهم وي، او موږ به بیا هم اړتیا ولرو سو دا ورتیا وساتو چې د ضرورت په وخت کې د خپلو ملي ګټو لپاره لاس په کار شو. د امریکا د سینټ د استخباراتو د کمیټې په همدې غونډه کې د دې هیواد د ملي استخباراتو مشر ډان کوټس په 2019 کال کې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات، د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او د وسلوالو په ځپلو کې د پاکستان ناغېړي هغه ننګونې وبللې چې د ده په وینا امریکا ورسره په جنوبي اسیا کې مخته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي په دې باور دی چې په افغانستان کې طالبانو سره د سولې په برخه کې یو ملي اجماع لا هم نشته. خلیلزاد په کابل کې د یک ټلویزیون سره د سې شنبه په ورځ په مرکه کې ویل په دې هیواد کې سولې ته تللې لاره داخلي، سیمه ییز او نړیوالې پیچلتیاوې لري. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي د دې مرکې په یو برخه کې ویل د سولې په بحثونو کې د اختلاف یو مهم ټکی دا دی چې طالبان چمتو نه دي له افغان حکومت سره خبرې وکړي، خو د افغانستان د سولې د اقلیتی شورا مرستیال تاور رحمان سلیم وای خای سولې ته د رسیدو په برخه کې دلته د نظرونو توپیر موجود وي. خو د نوموړې په وینا د سولې په اړه عمومي ملي اجماع شته. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په دوحه کې له طالبانو سره شپږ ورځني مذاکرات پای ته رسولي. د امریکا یو لوړ رتبه استخباراتي چارواکي ویلي هیواد ته د روسي او چین لخوا د جاسوسۍ او انټرنیټي بریدونو جدي ګواښونه متوجه دي او دغه دواړه هیوادونه دا کار د خپل نړیوال لاسرسي د پراخولو په موخه ترسره کوي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر ډان کوټس د جنوري په 9 د سینټ د استخباراتي کمیټې پر وړاندې د استماعي وینا پر مهال وویل له کرملن سره د بیجینګ اړیکې د تیرو 100 لسیزو پرتله زیاتې نږدې شوي. نوموړي وویل دا ځکه هم لوی ګواښ متوجه کوي چې د واشنگتن د تجارتي او امنیتي پالیسۍ له وجې ځینې اتحادي هیوادونه ځانونه له امریکا لري کوي. ډان کوټس زیاته کړه چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د معلوماتو د غلا کولو پر امریکایي وګړو د اغېز زیاتولو او د نظام د ګډوډۍ په موخه په زیاته پیمانه انټرنیټي بریدونه کوي. یو لوړ رتبه ایرانی چارواکي ویلي هیواد داسې کومه اراده نه لري چې د خپلو توغندیو د کارولو واټن کې زیات والی راولي. د جنوري په 9 د علي شام خاني دا بیان وروسته لاغې مخې ته راغلی چې ایران د خپلو بیلستیک توغندیو د پروګرام په سر د خبرو لپاره د فرانسې او نورو غربي هیوادونو فشار له پامه وغورځو. د ایران ملي ټلویزیون د ملي امنیت د شورا سکرټر علي شام خاني له خولې وایي ایران د خپلو پوځي توغندیو د واټن د زیاتولو په وړاندې هیڅ قسمه علمي او عملیاتي بندیزونه نه ویني، خو د خپلو دفاعي اصولو له مخې د توغندیو په دقیقولو مسلسل کار کوي او د توغندیو د واټن د زیاتولو هیڅ قسمه اراده نه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بیا تیرونه ویلي و که ایران د خپل میزایلي پروګرام د محدودولو په اړه په خبرو کې پرمختګ ونه کړ نو دوی به په تهران لا نور بندیزونه ولګوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138.3 روپۍ اخیستل کیږي او 138.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 138.68 روپۍ او 141.40 روپۍ، یو ایرو 150.50 روپۍ او 158.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 0.80 روپۍ او 0.90 روپۍ، یو سعودي ریال 0.80 روپۍ او 0.90 روپۍ، یو افغاني 1.04 روپۍ او 1.80 روپۍ، او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 301 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 1 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم -4 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بیې او د موسم حال مو واورېدو. په روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. په بنو کې چاودنې د یوې کورنۍ شپږ تنه وژلې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان جنوبي وزیرستان ته تللی او هلته یې له ځایي ولس سره لیده کاته کړي دي. یو ځایي مشر د وزیر اعلی د دورې په اړه وایي
قومیش دغه ته وکړو د پیټای د حکومت نه چغو د قبایل د پورا چارو کو هیڅ جنگ زده خلکی همیش کورین ډنګ دی میش د جنگ متر شوی چې د میش دغه هیڅ کده دای وچکو.
تاکل شوی د وزیرو جرګه نن د شمالي وزیرستان د خیسور پلټ پیخه پلټنی پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې یو ماشوم حیات خان وایي چې پاکستانی پوځیانو یې د کور ستر پرده ماته کړی. له جنوبي وزیرستان د پاکستان د قومي اسمبلی غړی علي وزیر وایي
مونږ د خپلو قومونو دا فیصله وکړه چې مونږ به داسې وکړو چې هلته به ورشو. د دې خبرې تصدیق وشي په مونږ باندې جوس.
د قبایلي ضلع کرم اوسیدونکي وایي کلونه وشو چې ترهګرۍ او پوځي عملیاتو ځپلي دي خو لا هم ورسره حکومت مرستې نه دي کړي. په اونیزه خپرونه د مشال رادیوي مجله کې به واورئ چې ټولنیزو رسنیو په پښتو ادب څه اغېز لرلی دی. په قطر کې میشت د شاعرانو د ټولنې یو مشر وایي
پښتو غزل دنیا ګوډ ګوډ تر سوال فیسبوک ممو کې ډېر غټ کردار ده.
نور راپورونه هم لرو را سره اوس. راځو د خبرونې اولنی راپور ته. د خیبر پښتونخوا په بنو کې چاودنې د یوې کورنۍ شپږ تنه وژلې دي. دا پیښه د بنو په هوید سیمه کې رامنځته شوې ده. پولیس وایي د وژل شوي خاوند میرمن او د هغه ماشومان دي. د دوی په وینا د پیښې له ترهګرۍ سره څه تعلق نشته. د مشال رډیو خبریال عمر وزیر پرې راپورټ لري.
د پولیسو په وینا تېر ماښام زیلابنو هوید سیمه کې په یو کور کې د نن چاودنې له امله خزه خاوند او د هغوی څلور ماشومان وژلې شوي دي. پولیس وایي د سکول یا ښوونځي استاد برکت الله په کور کې زنګ وهلې ماټر ګوله پرته وه چې ناڅاپه چاودېدلې او خزه خاوند او د دوی څلور ماشومان یې ځای پر ځای وژلې. د بنو پولیسو ویان محمد آصف حسن مشال ته وویل چې د برکت الله په کور کې د غزنګ وهلې ماټر ګوله د وړاندې نه پرته وه چې ورچاودېدلې. دوی وایي چاودنه د ترهګرې سره تعلق نه لري.
چھ کسان شوی دی دے کیا چرتا یو مٹر گولا و کور کے پرتا و آغا سر دے سا سر یہ سر سا آغا ککڑی دا آغا سر بلاسٹروی دا خانواند چیکم دے برکت اللہ مستر آغا خزا دے او سلوری بچیان دی آغا پکے شوی دی دے ستگردی سر آنو آچر تا کور کے دا سے زنگلو دا مٹر گولا پرتا و ایغی سر چیڑ چاڑ شو دا ایغی دا بلاسٹ کڑا دا امیش ٹیم پو موقع ور راسی دا پولیس بی ڈی ایس پارٹی ایمبولینس و امدادی کروائی و سر کڑی رو
دا غا چودنا که وجل شوی کسان بنو رختون تا روڑلی شوی ول چه دا پوست مارٹم ریپورٹ پس با ننخ پلاسی ما حوید لندی دا که خوری تا سپار لیشی. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان جنوبی وزیرستان ته تللی او هلته له ځایي ول سره لیدکاته کړي. نوموړی د یوې غونډې په محل ویلي چې جنوبی وزیرستان ته به هم د صوبې د نورو برخو غونډې اسانتیاوې برابروي. ځایي خلکو مشال رادیو ته وویل چې دوی د وزیر اعلی د سفر او ژمنو هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې محمود خان دې په کړو وعدو عمل وکړي. د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود پی راپورټ لري.
د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان تیره ورځ د سولي وزیرستان تفصیلي دوره وکړه او په مکین کښې یې د سیمې مشرون ملکونو او د پاکستان تحریک انصاف ځوانونو ته خطاب وکړلې. په خپل خطاب کښې وزیر اعلی وویل
اوس دا مرج ایریا ده د خیبر پښتونخوا ایسه ده، څومره هم فیصلې کېږي نور هم هغه به انشاءالله ستاسو په مشاورت باندې کېږي او موږ به ټول ستاسو د روایتو مطابق چلیږو.
دوی دا هم وشول چې ترهګري د وزیر شروع شوا او بیا په سوات ختم شوی ده.
څه چې ستاسو سره شوي دا موږ سره هم شوي. زما به دا ایمان انشاءالله د وزیر اعلی په حیثیت باندې، د دې صوبې د مشر په حیثیت باندې، دا ځوانان چې دي دوی به تعلیم ورکو، د هیلت فیسیلیټیز به ورکو، روډ سټرکچرز به ټیک کوو، فیسیلیټیز به درکوو، ډیمونه به درته جوړو. چې څومره هم د نورو خلکو حق دی د پاکستان د خیبر پختونخوا هغه به تاسو ته هم راوړو.
نوموړي دا هم وویل چې کورونه ړنګ شوي دي خو په پوځي عملیاتو کښې داسې کېږي.
څومره چې کورونه وران شوي دي ما پاس نه وکتل، آپریشن کې یا په انسرجنسی کې دا کېږي، شهیدان هم ډېر زیات دي، سیکورټي فورسز قربانیان ورکړي دي، قوم هم قربانیان ورکړي دي، هر چا خپله قرباني ادا کړې ده. اوس چې څه شوي دي هغه شوي دي چې اوس مخکې لاړ شو او دا وطن چې دی دا د ګلونو وطن دی نه جوړ کړو، چې دلته نورو مامن بحال شي، دلته د مشرانو عزت وساتلی شي، دلته زموږ د خویندو میندو عزت وساتلی شي.
په دغه جرګې کښې موجود یو مشر د وزیر اعلی دغې دورې او خبرو ته سرنګ کتلی دي. وار وای ځنې
دمون نوم مولانا اسلام الدین دی. دینا مخته لولو افسرونو غلې دي، وعده کړي دي خو خبرې سر ته رسولې نه دي. دا نم دا امید ده چې کوم وعده د مسجد کوم سره وکړلې دغه خبرو دی او سر ته ورسوي او دم توقع هدو چې وعده هر رسوي، ځکه چې مسجد کوم د پاکستان د حفاظت پوره، د پاکستان د ترقۍ د پوره خپل هر شی په داو باندې لګولې دي او موږ دغه توقع د پټایي د حکومت نه چغه د قبایل د پوره چارو کو هیڅ جنگ زده خلکې موږ کورې نه ړنګ دي. موږ د جنگ نه تر شوي د پرشنه
په دغې موقع د پښتونخوا حکومت وایون او د زنډینۍ قبایلي سیمو د پاره د وزیر اعلی خصوصي مشیر اجمل وزیر هم جرګې ته وینا وکړله او په جرګې کښې شریک مشرون ملکون ته یې زیری ورکړه چې په ملک کښې د 50 لکه کورونو د جوړولو په وخت وزیر اعظم عمران خان لوس کړی دی چې د مسعود قبیلې د ړنګ کورونو په بدل کے با خاما خا دوتا برخا ور کوی دادا یادا وی چھ دی وزیر اعلی سرا پ دغا دوریک شی دے پشتونخوا پشاور کور کمانڈر شاہین مظہر محمود او دسویلی سیمو آئی جی ایف سی میجر جنرل عابد لطیف موجود و چکم دے دورے پورستون شے پکرا چیک شے و جلی نکی بولا مسعود دے پارا دے حکومت لطرفا نوی جوڑکڑی کور تا ورا غلل دے نکی پلار محمد خان تا ہی دے کور چا بیان پا حوالے او دے نکی دے بچانو سرائی مینا وکڑا سیلاب مسعود مشال ریڈیو مکین سویلی وزیرستان
د سیلاب مسعود راپور مو واورېدو. ورزو یو بل راپور ته ټاکل شوی د وزیرو جرګه نن د شمالي وزیرستان د خیسور پیښې پلټنې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې یو ماشوم حیات خان وایي چې پاکستاني پوځیانو یې د کور ستر پرده ماته کړې ده، خو ځینې ځایي کسان او پوځ دغه تورونه ردی. بلخوا د وزیرستان ځوانانو سازمان ویلي که د حیات خان خبرې رښتیا ثابتې شي نو دوی به احتجاجي ناسته پیلوي. پرون په دې لړ کې د شپېته زره احمدزی او عثمانزی وزیرو د مشرانو جرګه کړې چې تفصیل یې د اسرار علم مومند په راپور کې ورو.
په ډیر اسمل خان کې د وزیرو جرګې را جوړونکي او د پښتونو ژغورنې غورځنګ یو غړي علي وزیرو بیگانه وخت مشال ډو ته وویل چې ځینې کسان وایي چې د خیسور د ماشوم حیات خان دا خبرې ناسمې دي چې ګینې پوځیانو د دوی د کور بې بردګي کړې، خو نوموړی وایي زیاتره خلک وایي چې د حیات خبرې سمې دي نو ځکه جرګې پریکړه کړې چې د دې پیښې تحقیقات وکړي.
اوس هلته دوه خبرې دي. خبرې دا دي هم کنه چې کوم ځایي خلک دي اکثریت چې دي نو هغه وایي چې دا واقعه شوې ده. بل یو څو کسان دي چې هغه وایي چې دا واقعات نه دي شوي. مونږ د خپلو قومونو دا فیصله وکړه چې مونږ به داسې وکړو چې هلته به ورشو د دې خبرې تصدیق واشي په مونږ باندې دی. اوس نو په دې حواله سره زمونږ هلته تک دی او د مظلوم حمایت کول دي چې هر څوک وي مونږ به هغه وایو چې ته په غلطه یې او ته دا کار مه کوه.
علي زیاته کړه چې پوځ د حیات پلار هم د وزیر جرګې په هلو ځلو راخوشي کړی دی. یا دیوی چې د جنوري په نیمایي کې پر ټولنیزو رسنیو د خیسور د یو ماشوم حیات خان ویډیو خبره شوه چې پکې نوموړي ادا کړی و چې پلار او ورور یې شاوخوا څلور میاشتې مخکې امنیتي سرتیرو نیولي وو، خو تر هغې وروسته ځینې سرتیري یې کور ته ورځي او بې بردګي کوي. که څه هم علي وزیر وایي چې لا هم دوی کومه لای عمل نه دی ټاکلی چې تر پلټنو وروستو به څه کوي، خو د وزیرستان ځوانانو په نامه د سازمان مشرانو پرون په میرعلي کې جلسې ته وویل که د حیات خبرې سمې وي نو دوی به احتجاجي درنه پیلوي. البته د سازمان ویان اسدالله جلسې ته وویل چې د حیات خبرې رښتیا دي، خو بیا هم دوی غواړي چې جرګه د دې تحقیقات وکړي.
چکیم عثمانزی مشرون دي، انشاءالله هغه وا غیرت مظاهره کو پر خبر آوي یو مزال کو دی ویلی وی چې دا خبره چې رښتینی څه به تاسو به میر د خبره تحقیقات کی او د خبره انصاف جوړته وي انشاءالله سوي میرغه نه دا امید ده د مشرون نه چې هغه وي همیش سره یو ولا کو بده شي
بلکه د پاکستان پوځ ځینې چارواکو د نونو څرګندولو په شرط تېر روز مشال ډو ته ویلي دي چې د حیات خان په تورونو کې حقیقت نشته. د حیات تر ادا وروسته د پاکستان مقامي اسمبلی کې هم ځینو استازو د دې د پلټنو غوښتنه وکړه. بلخوا پښتني مدني فعالان او سیاستوالان چې د اتوار په ورځ د حیات له مور او نورو ښځو سره کتلي وو مشال ډو ته یې ویلي دي چې د حیات د مور په څیر نورو ښځو هم اداوې کولې چې د حیات خبرې رښتیا دي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو هم مشال ډو ته ویلي دي چې دوی به د پیښې پلټنې کوي او ذمهوارو کسانو ته به سزا ورکوي.
دا مشال ریډیو دا.
پرون د پاکستان سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د آسیه بیبي د خوشي کېدو ضد د بیا کتنې خواست رد کړ او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړ. د سپریم کورټ د فیصلې لمخې سی بی بی بیګونا وا او په دروغ پر د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی وو. دا چې سی بی بی اته کاله قید د دروغو تورونو لوجې تیر کړ، نو د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه او اسلامي نظریاتي کونسل وای باید چې د مذهب د سپکاوي ضد قانون ناسم استعمال ودرول شي او په دې لړ کې قانون سازۍ ته ضرورت دی. تفصیل اسرار علم مومند راکوي.
د پاکستان مسلم لیگ نن یو مشر او سینیټر پرویز رشید وای اکثره داسې شوي چې د یو تن لبل تن سره دښمنی وي او له هغه انتقام اخیستل غواړي، نو پرې د مذهب د سپکاوي تورونه ولګوي او همداراز د مذهب د سپکاوي ضد قانون اکثره د شخصي دښمنیو او انتقام اخیستلو لپاره کارول شوی. نوموړي بیګا ناوخته مشالې ډوته وویل په کار ده چې د دې قانون ناسم استعمال ودرول شي.
قانون کا استعمال جو ہے وہ اس طریقے سے ہوا ہے
د مذهب د سپکاوی د قانون استعمال داسې شوه چې خلکو ته تر انصاف نه رسیدل او هم زیاتره مسلمانان د دې قانون ښکار شوي. باید چې پارلماني غړي په دې لړ کې قانون سازی وکړي او جو کوم کس په دروغه د مذهب د سپکاوی تورونه لګوي، نو باید چې هغه ته سزا ورکړل شي. دغه کس ته دومره د قید سزا ورکول پکار دي څومره چې د ده د دروغو له وجې یو تن تیر کړی وي.
سینیټر پرویز رشید وایي په دې لړ کې د قانون سازۍ لپاره پکار ده چې مسلم لیگ نن په ګډون ټول سیاسي ګوندونه او مذهبي عالمان له یو بل سره مشوره وکړي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پارلماني غړی امیر حیدر خان هوتی هم له دې سره اتفاق کوي.
پارلیمان کی که پدې باندې خبره کیږي یا پدې باندې قانون سازی کیږي، نو یو ګوند خو په یوازې سر باندې دا قانون سازی نشي کولی. سوال دا راپورته کیږي چې د دې ضرورت شته او که نشته، نو د هغې جواب خو داری چې او د دې ضرورت شته دی. اس دې لپاره زما په خیال چې اتفاقی رائے پیدا کول دی، او دا اتفاقی رائے چې پیدا کیږي نو زما په خیال چې دا تش په پارلیمان کې دننه اتفاقی رائے نه پیدا کوي. زما په خیال چې اول به د پارلیمان نه بار د ملک د علماء کرامو نه د پوها خلکو نه رهنمایي غشتل غواړي.
د جماعت اسلامي او مشر پروفیسور ابراهیم هم وایي په دروغه د مذهب د سپکاوي تورونو لګولو باید مخه ونیول شي. البته نوموړي پرون مشال دی وویل چې په ټول قانوني نظام کې بدلون پکار دی.
هر غلطه دوا هر قسم غلطه دوا د هغې مخنیوی پکار دی. ټول قانون نظام چې دی
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبل ایاز هم وایي چې پر دروغه په چا د مذهبي سپکاوي تورونه لګول له مذهب سره په ټکر کې دي، او که حکومت د دې د مخنیوي په لړ کې له دوی تجاویز وغواړي نو دوی یې ورکولی شي.
چې کچرته حکومت رانه تپوس وکړي یا قانون ساز ادارې مونږ طرف ته رجوع کړي نو بالکل مونږه تجاویز ورکولی شو.
یاد وی چې 2009 کال د جون پر 14مه د پنجاب په شیخپوره کې دوه مسلمانانو خزو په عیسائی مېرمنې آسیا بیبي د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور پورې کړ او پولیسو بیبي ونیوله او یو عدالت نوموړي ته د مرګ سزا واوروله. ځکه چې د پاکستان د مذهب د سپکاوي ضد قانون له مخې که پر یوه کس د پیغمبر د سپکاوي تور ثابت شي نو عدالت ورته د 500 سزا اورولی شي. خو د پاکستان سپریم کورټ د 2013 کال د اکتوبر پر 1 پریکړه وکړه چې د مذهب په سپکاوي تورنه عیسائی میرمن آسیا بیبي بی ګنا ثابته شوې او سمدستي دې خوشې کړل شي. خو د دې فیصلې ضد قاری محمد سلام نومې تن د نظرسانۍ اپیل جمع کړ چې پرون عدالت رد کړ او وی ویل چې فیصله بالکل سمه وه او آسیا بیبي بی ګنا ده.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی ضلع کرم د منځنۍ سیمې اوسیدونکو وایي کلونه وشو چې ترهګر او پوځي عملیاتو ځپلي دي خو لا هم ورسره حکومتي مرستې نه دي شوي. دوی وایي حکومت لا تر اوسه دوی ته د رسیدلي زیان معلومولو لپاره سروې سرته نه ده رسولې. له یادې سیمې پارلماني استازی وایي وړاندې هم دوی هڅې کړې دي او بیا به هم دا مسله په پارلمان کې اوچتوي. شبیر جان نور حال راکوي.
دا کرم قبایلی ضلع منځي سیمې یا سنټرل کورم پټان عبدالخالق مشال لیډو ته وویل چې په دغه پوځي عملیاتو کې دوی بې کوره شول او د دوی کورونه بازارونه سکولونه او اسپیتالونه اړنګ شول. ولې د عملیات ورستو حکومت د دوی د ځانونو سروې او بیا د مالی مرستو ژمنې کړې وې چې لا تر دې دمه نه دي پوره شوې.
سنټر کوم سبادي د اتکینو ترنی ملاقات بدی لري او څومره پرشن کې کوم کورونه اړنګ شوې دي؟ تقریبا 2000 کورونه یې موړنګ شوې دي. ولې تر نن ورځې په کوم کورونو سروې شوې دغه 5302 او یا کورونه شوې واپسي متسرون د اوسه په 5000 روپۍ کوم کیش ګراوند ته سهغه نه دی ملوي. هغه څومره نه دي کغه مسیزي کغه خویدا
هم د سنټرل کورم محمد اسماعیل وای چې په سونو داسې کورنۍ او سیمې اوس هم شته دي چې د حکومت د مرستو بغیر د بې کورۍ ژوند په سختو حالاتو کې تیروي. ولې نه خو سروې کیږي او نه څوک حکومتي چارواکي تپوس پوښتنه کوي؟
د پړه چمکني داسې علاقې دي چې هغه ته مو محمد ټاپې کوته یو تیمر کنډه او څاغه خلک اوسه پورې 2013 نه متاثرین دي. اوسه پورې د هغوی په سینه ده شوي او اوسه پورې حکومت طرف نه هیڅ امداد هغوی سره نه ده شوی. بهر کې پراته دي د نورو قومونو خلک دي او پشیدی او د خویت خیر کوم څه کوم آی ڈی پیز والا او هغه تقریبا لک ټیم کیږي هغه بخپل تاون سره هغه او پشیدی حکومت طرف هیڅ رقم ته مدد او سره نه لري.
ولی پدیلمو چکلا د متحده مجلس عمل په ټیکټ بریالي شوی د سیمینا د قامی اسمبلی غړي منیر اورغزینات پښتنو کړه نو هغه مشال لیډو ته ویل چې وړاندې هم د دې پدې ستونزو په مرکز کې حل ځلې کړې دي او اوس به هم کوي. دارنګ هم پدېړم چې کلا په قبایلی ضلعو کې د بیا ودانې او بحالېدو سرکاري ادارې د آر آر یو یو چارواکي شکیل اقبال سره تماس ونیول نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې راتلونکي څو ورځو کې به د دوی ټوله سروې هم سرته ورسي او دوی ته به معاوضه هم ورکړی شي. د سنټرل کورم دغه اغېزمنه وینا وه چې خوشا کال وړاندې هم دوی په پېښور کې د خپلو غوښتنو په اړه احتجاجي ناسته کړې وه او کچرې د دوی ستونزو ته پاملرنه ونه کړی شوه او د دوی غوښتنې ونه منلی شوې نو یو وار بیا به په احتجاجونو لاس پورې کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو. یو بل راپور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په دې باور دی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په برخه کې همغږي لا هم نشته. خلیلزاد دا خبره د سه شنبه په ورځ په کابل کې له یک تلویزیون شبکې سره په مرکه کې وکړه. نوموړي ویل له بېلابېلو لورو سره یې په بحثونو کې موندلې چې په افغانستان کې دننه ځینې سولې ته د رسېدو لپاره یوه لار غوره ګڼي او ځینې نور بیا بله لار بهتره بولي. اجمل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په دې هیواد کې سولې ته تلل لاره داخلي، سیمه ییزې او نړیوالې پیچلتیاوې لري. نوموړي په کابل کې د یک ټلویزیون سره د سې شنبې په ورځ په مرکه کې وویل چې د طالبانو سره په وروستیو خبرو اترو کې د ځینې پیچلتیاو په برخه کې پرمختګونه کړي. ښاغلي خلیلزاد په دې مرکه کې د سولې په بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ خو په عین حال کې ویل چې سولې ته د رسېدو په برخه کې افغانستان کې یو واحد نظر لا هم نه دی موجود. زلمی خلیلزاد وایي آن ځینې وایي چې چمتو دي د سولې لپاره خپل سر قرباني کړي خو په دې اړه چې د څه شي قرباني ورکړل شي په دې خوا کې، یعنی د طالب په مخالفه خوا کې چې آزاد افغانستان دی، یوه اجماع وجود نه لري. زما په فکر هغه خبرې اترې چې ما دلته کړي ځینې یې ولاره غوره ګڼي، ځینې بیا بله لاره بهتره ګڼي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي د دې مرکې په یوه برخه کې ویل د سولې په بحثونو کې د اختلاف یو مهم ټکی دا دی چې طالبان چمتو نه دي د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د زلمی خلیلزاد په وینا د طالبانو په نظر افغان حکومت مشروع حکومت نه دی. ښاغلي خلیلزاد وویل دا هغه نظر دی چې موږ یې نه منو. خلیلزاد همدارنګ وویل طالبان فکر کوي چې که د افغانستان له اوسني حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي دا به په دې معنا وي چې د راتلونکو انتخاباتو یو کاندید ته چې اوسنی ولسمشر دی امتیاز ورکړي. موږ غوښتل چې د ښاغلي خلیلزاد د دې څرګندونو په اړه د ارګ نظر واخلو خو د ولسمشر یو ویاند شاه حسین مرتضوي ونه غوښتل په دې اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم وایي ښایي سولې ته د رسېدو په برخه کې دلته د نظرونو توپیر موجود وي خو د نوموړي په وینا د سولې په اړه عمومي ملي اجماع شته.
د صلحې په راوستو کې کیدای شي ځینې په نظرونو کې ځینې تفاوتونه وي
سوق غواړي شي په یو طریقه باندې د صلح راشي، سوق غواړي په بل طریقه باندې لاړ شي. اما په اصل صلح کې چې صلح زموږ یو ضرورت دی او نیاز دی، په دې کې د هیچا اختلاف نشته دی، په دې کې اجماع د افغانستان د خلکو اجماع ده.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په دوحه کې له طالبانو سره شپږ ورځني مذاکرات پای ته رسولي. نوموړی د یک شنبې په ورځ کابل کې او دغلته یې له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو چارواکو سره په قطر کې د خپلو مذاکراتو جزئیات شریک کړل. ولسمشر محمد اشرف غني له ښاغلي خلیلزاد سره تر لیدنې وروسته د دوشنبې په ورځ وویل افغانان سوله زر غواړي خو په تدبیر یې غواړي. د ښاغلي غني په وینا نه غواړي چې په افغانستان کې پخوانۍ تېروتنې تکرار شي. نوموړي په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله څخه د واک انتقال ته اشاره وکړه چې ترې راوروسته افغانستان د کورنۍ جګړې په ډګر بدل شو. ښاغلي خلیلزاد له یک ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکا نه غواړي له افغانستان څخه ووځي او په دې هېواد کې یوه تشه رامنځته شي چې د پخوا په څیر کورنۍ جګړې ونښلي. تر دې مخکې د ناټو عمومنشي ینس ستولتنبرګ هم ویلي و چې بې وخته به له افغانستان څخه د ناټو سرتیری ونوسي.
تاسو مشال رډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې یوه نیمه بجه کېدونکې د نجیب امیر سټوډیو ته راغلی له دننه به د خبرونو لنډیز واورو.
خیبر پختونخوا وزیر اعلی وایي په قبایلي سیمو کې ټولې نوې فیصلې به د ځایي خلکو په مشوره ترسره کړي. محمود خان دغه څرګندونې په نهه په ورځ د جنوبي وزیرستان څخه د لیدنې پر مهال وکړې. په بنو کې د هوان د توغندي په چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي. ځایي پولیس وایي دا پېښه پرون ماښام په هوید سیمه کې شوې ده. وژل شوي کسان ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر عارف علوی د لورلای د پولیسو د ډی آی جی پر دفتر شوی پرون برید غندلې. د ایس پی آر په وینا په دې حمله کې نهه کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شو. د برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په دې باور دی چې په افغانستان کې طالبانو سره د سولې په برخه کې یو ملي اجماع لا هم نشته. هلته د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر کریم خلیلی سره په لیدنه کې ویلي دوحه هڅه کوي طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته چمتو کړي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر وایي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو فشار ساتل مهم دي. جینا هاسپل د سه شنبې په ورځ د امریکا د سینټ په یو غونډه کې دغه څرګندونه وکړې. د امریکا د ملي استخباراتو مشر ډان کوټس د جنوري په 29مه د سینټ د استخباراتي کمیټې په وړاندې په بیان کې ویلي هیواد ته د روسي او چین لخوا د جاسوسۍ او انټرنیټي بریدونو جدي ګواښونه متوجه دي. د ایران د ملي امنیت شورا سکرټر علي شمخاني ویلي هیواد داسې کومه اراده نه لري چې د خپلو توغندیو واټن وغځوي، خو یاد کړه چې د توغندیو د دقیقولو لپاره د دوی کار جاری دی.
د خبرونو لنډیز مو اوریدو. اوسم وخت شوه دی د ونیزي خبرونې د مشال رادیوي مجلې په نننۍ خبرونه کې نجیب امیر بایستداد د پښتون ځوانانو سره خبرې کړې دي. ګلاب خان ګلاب په دوحه قطر کې د یوې ادبي ټولنې نوې صدر دی. عظیم وزیر د نومیالي اردو شاعر حبیب جالب کتاب د شاعرۍ پښتو ژباړه کړې ده. په خبرونه کې به د دغو دواړو ځوانانو پنځونې هم در واورو. بدرګه مو کړې.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله په یو تازه غنه کې زه نجیب عامر ستاسو په خدمت کې دا ونه د دوه بااستعداد پښتنو ځوانانو سره د غوی پر ژوند او کار غږیدلیو. گلاب خان گلاب په دوحه قطر کې د وی ادبی ټولنې نوې صدر ده.
او ملګرو په مو باندې اعتماد وکړو او مو ته د مشورولۍ چې کومه لونګۍ دا په مو کې دوه ولا نزه هم دا اې دی کومه مو ته ودانې لو شو دې په پرا پرا کوشش کوم چې دې حق ادا کړم.
او عظیم وزیر د نومیالي اردو ژبې شاعر حبیب جالب د شاعرۍ د کتاب پښتو منظومه ژباړه کړې ده.
دا یو اردو شاعر و حبیب جالب بس دا غوی دا شخصیت نو زیات متاثر شوی وم بیا غا کلیات ما ترجمه کړو.
په خبرونه کې بعد د غو دواړو ځوانانو پنځونه هم در وورو. بدرګه مو کړه. گلاب خان گلاب زوان پختون شاعر او لیکوال دی لوی مدیر رئیس د پختونخوا د غزوان په دوحه قطر کې ژوند کوي پښتانه مسافر شاعران په پردیسۍ کې هم د ادب د ودې او پرمختګ لپاره کار کوي په دوحه قطر کې د پاک پښتو ادبي کاروان په نوم یو ادبي ټولنه له خیسته او ډیرو کلونو راهیسې فعاله ده گلاب خان گلاب چې د کورمې ضلع د اوچت کلي اوسیدونکی او په قطر کې میشته د دغه ادبي تنظیم نوی مشر ټاکل شوی دی ما د مجلې لپاره له نوموړي سره خبرې کړې دي دی وایي
سلامونه نیکی هیلی امیر صاحب ډېر احترامات وړاندې کوم یقیناً چې تاسو د مشال ریډیو چې کوم دي پروګرامونه دي د پښتو لیول سره د ادب لیول سره هغه هیڅ نه پټ نه دي او موږ تاسو ډېر مشکور یو په وخت وخت تاسو موږ ته مکاره کړې ده او په خپلو پروګرامونو کې مجاوره کړې ده د سوال جواب د امیر صاحب د پاک پښتو ادبي کاروان دوه قطر نوی یو تنظیم دا چې هغه کاروان دا پاک پښتو ادبي کاروان تیرو تقریبا اتلس کالو نه هغه پنځلسو کالو نه هغه د ادب خدمات کوي په دوه قطر هغه کال په کال هغه نوې ټاکنې کېږي د ټولې کمینې نوې ټاکنې کېږي او دې پیر کې تقریبا د اوس تقریبا یوه جمعه کېږي چې هغه ټاکنې وشوې او ملګرو په موږ باندې اعتماد وکړو او مو ته د مشوروالۍ چې کومه لونګۍ دغه په موږ کېږدوله نو زه به هم د ادی کومه موته ودامې لو شو دې به زه پراخ پوره کوشش کوم چې دې حق ادا کړم او د ادب خدمت وکړم د ادب او خدمت کول لپاره یو مکان په لاس راغلی ده
صحیح ګلاب خان کدره ته وایي چې څه بدلونونه راوستل غواړي پاک پښتو ادبي کاروان دوه قطر چې تاسو اوس مشر ټاکل شوی یاست دې کې مو څه پلانونه دي چې د ادب لپاره د کلتور لپاره څه نوې هلې ځلې کول غواړي
امیر صاحب خپل سوال بالکل مو تقریبا دا کله چې نو د کومري ادبي کومه دنچاوي هغه صدر څه جوړ شي کډینی بیا هغه کډینا ځون ته خپل ټګي هغه نائب صدر وی جن سیکرټری وی رابطه سیکرټری وی پریس سیکرټری وی خزانچی وی هغه خپل مو ته کو هغه کډینی تشکیله مو تقریبا فوش شو دا هغه تشکیل وایر کو هغه کی مو زیاتې لکه په دې مو دی هغه ویر کی زور په دوه خبرې ویر کو سو رواني کومې ترخی و ترخی غونډې کیږي تنقیدی غونډې کیږي او د ملګرو تقریبا موږ سره شپې اته کسان دي چې هغه د کتاب مرحلې ته رسېدلي دي هغو سره مو د کوم مشر نه کشران محدودلي دي او دو سره مو دا نسته تیز کړی شروع مو کړی مخکې به مو میاشتې کې یو ټی غونډې کېدو اوس جمعې په جمعې کې نو هغو ملګرو کتابات شکل ته تقریبا څلور پنځه کتابونه مو روان دي زور مو سره په درو خبر ورکړی چې د ملګرو کتابونه چوپ شي تنقیدي غونډې دا زیاتې کړی شي او ترخې به یو بل ته ویر کړو د نوې کوم ملګري
سید دې لپاره خو مالی امکانات به پکار وی ګلاب خانه کتابونه چاپ کول هفته په هفته غونډه جوړول چې شاعران دې پکې برخه واخلي نو دا څنګه ممکنه ده د دې لپاره پیسې لکومې کوي او د امکانات څنګه برابر وي
امیر صاحب بس لکه موږ څه کوم وټ پروګرام چې په دې سره د لپاره پاکستان یا وټ کوم شخصیت کوم وټ شاعران مترسي هغه د لپاره دې مو حال کوو خپل فاندینګ کوو حال بے لو بھی بالکل کبھی خرچہ کی خاغن علاوہ میں خوش قسمت قطر کی لکبی کو مشرون جی خوب نصیب خوب سیردا رضا خان سیردا اسماعیل حساس سیردا موسر جی کی جوش تو نیا اپی وی ادبو جمع بازی اخبل و جرو تیر او غرو کم ادبی مل گری دی اور سی ابو دکم ادے پختانو دا کم چائے بسکټ کې هغه مو ته خپل دونه تر په کوم سحر یو جنی ته ویشو او نور ته کوم ملګری دی بس اوس خاص سره پندورا کام خرچه هغه مو خپل مان کې پندینګ کو او کبیا ته ول منور غلو هغه د پاره بیا ته کوم دی هر سره کې هغه د پاره مو خپل پندینګ کو نور به هر طرف مو ته څه دسی ریسپانس نه دی ملو
د پاک مو په خپل چارو کې بریالي لره په خو به مسافر د متحده عرب اماراتو نه شاو خاصی مون ادس وخت وخت ادبی مجلم چاپولې تاسو سره په پام کې لره د کار لپاره څه کول غواړي
بالکل امیر صاحب مو لکه په مخ کې مو 2009 تر 2014 پورې یو رساله چلی دا دوران هغه د پاک پښتو ادبی کاروان په مرسته باندې و بیا لبد امر هغه رساله بیا بان شو نو چې دا یا هغه تر په پېښور پېښور کې لکه چشمان مساحل او غلام سا حسین محیب صاحب یو چیف ایڈیٹرونو هغه دغه نبو غزلیا ورستولی نصر شکل کې بالکل ورستولی هغه اوس بان شوی دا نو په دې باندې خمو د شي امیر صاحب یا خبرې نه کړې خو ان شاء الله چې دا خبره تاسو یې مو په علم کې زکا وکړه او نو رسالې ته به مو ان شاء الله نو اقدام کوو په دې چې د نو چې څوره د ملګرو وژنې ته کتاب شکل کې نیول چې د مجلې شکل کې خلکو ته ورسیږي او تیاردار لري دې شي ته
صحیح ستاسو د دې ادبي ټولنې ټول غړي څومره دي
اوس تقریبا موسره رجسٹر څوم کسان دي موسره شل شیران دي او دا د ټول د پادر مې پوی دي په شیران دي او نور موسره لکه تقریبا د کی مو دوا شکونه وی دي الفلاحي کوم خدمات وی لکه دي کی بختنه دي زغو ته تکلیف وی چوې کمی پرابلم وی چوې پسپټول کی بیماران وی انا لکه له موسره د سیتاسون ټچ وی لکه اینو د خپل لکه شیراز ورغوی صاحب او ګل شوک مومن صاحب لطیف بر سامان دسې لکه هغه لکه واس نه برابر دي دسې لکه د شیخ نمالری په دوي کې هغه به موږ سره په دې تنظیم کې هغه ګډون ده هغه تقریبا هغه سره دی موږ تقریبا تعداد د 10 کسان تعداد ده
صحیح او د په وطن کې چې کوم ادبي جرګې دي په افغانستان او پښتونخوا کې دا وی سره هم تاسو په رابطه کې استه
مو دې بالکل لکه نن سبا په فیسبوک کوم لاره ده په هغه باندې هم وکړو خلک دې خپل علاقے ولا بلا تمه چې موږ سره دا پېښور کې لکه اسیر منګل صاحب وشو د تل ادبي چمن ملک مزول وشو د صدې ولا حکومت باندې دا دې پدې چینور کوم استین هر دا یو ملګرو سره بالکل مو په هر نه نمبر تاسو سره ته نو سره دې هغه اړیکې بالکل برابرې دي او دې د هغه چې کوم پروګرام کیږي د پاک پښتو ادبي کاروان هغه سره ملي مرسته هر کله کړی دا
صحیح او د دې ترڅنګ کوم ته تاسو د ټولنیزو رسنیو طرف ته اشاره وکړه په فیسبوک طرف ته پدې کې ډیر زیات شاعران فعال دي پدې کې ځنې داسې هم دي چې تاسو د دې ادبي تنظیم غړي به هم وین درته ویل شي سوشل میډیا د پښتو ادب د ترقی لپاره د پلیټ فارم په حساب باندې د دریس په حساب باندې استعمالول شو مونږه
بالکل دی فیسبوک دا بتوان چې امیر صاحب نن سبا د کوو چې کله فیسبوک په حال شو دا بیا خاص کرد شعرونو لسته ترغلې نو دا بتوان چې دی پښتو غزل کې د جدیت سره تتنل او دی پښتو غزل دنیا ګوډ ګوډ تر سوال نو دی بتوان چې دی فیسبوک ما مو وکې دی ورټ کردار ده او ډیر تاسون چې کوم په ایرو کې پټ لالو نو نو کلام خو کلام کې زور ده خو فیسبوک مو سره ډېر مرسته کوي چې هغه د نړۍ ګوډ ګوډ ته ورسول نجیب امیر صاحب ناز فیسبوک مو تقریبا څه غزال فیسبوک ته ویل کیږي نو دي کې دوه مینټ او دوه مینټ کې خبرېږي هغه کوم نه ډېر لري ده خو بیا هم مو سره ډېر نږدې ده نو دی وځي نه فیسبوک مو سره ډېر مرسته ده
اس رازے ہم دا گلاب خان گلاب لشیرنو خوند وخلو
تا لتروسا چی رختیا خبری و نکڑلی تا لتروسا چی رختیا خبری و نکڑلی ما هم پجون کی دریا خبری و نکڑلی چری دی هم را باندې داسې احسان اونکړلو چری دی هم را باندې داسې احسان اونکړلو چری دی هم را ته خندا خبرې اونکړلې زه هم احساس لرم فکر کړم د ځوانو جذبو زه هم احساس لرم فکر کړم د ځوانو جذبو تا هم زما سره هم دا خبرې اونکړلې هم جنت هم دوزخ خبرې واړه وکړي همی جنت همی دوزخ خبری واړه وکړي د مینې باب باندې مولا خبری ونه کړلی او ګلاب چرته بچی ذکر د نفرت کیدلو ګلاب چرته بچی ذکر د نفرت کیدلو بیا به شوم غلی بیا به ما خبری ونه کړلی
داود پاک پښتو د بی کاروان دوه قطر مشر ګلاب خان اوس درته یو بل تکړه ځوان در پیژنو دا ځوان عظیم الله دی چې د عظیم وزیر په نوم شهرت لري دی په یو وخت ډیر کارونه کوي خو تر ټولو ښکلې کار یې دا کړی چې د مشهور اردو ژبې شاعر حبیب جالب د شاعرۍ پښتو منځوبه ژباړه کړې چې تر چاپ لاندې ده نوموړی د شاعرۍ تر څنګ نثر هم لیکي، انځورګري هم کوي او په موسیقي هم پوهیږي. نو راځي له دې تکړه ځوان سره څو شیبې د زړه خواله وکړو. دی وای،
زما پورا نوم خو عظیم الله دی او کلمی نوم دی عظیم، عظیم وزیر باندې مشهور یم. زه د وزیرستان سره تعلق لرم، د بنو سره په خواو شای علاقہ جانی خیل کې دا غزما کلی دی، زمون عام ساده شانتی کلی دی او زه اوس د کاون کې هم د ام پښتو د باچخان یونیورسيټي نه، نو الته مستقیل ومه او ام پښتو زما سٹارټ تا.
صحیح عظیم الله، عظیم وزیر صاحب قدره ته وای چې دی ادبی هلو زلو سره سمره وخت نه تاسو وابسته سي، شوق مور سره څنګه پیدا شو؟
یره دا خبره خود دا سیده چې مونږ یا ماشومان او تقریبا زما د پلار د وخت یا زما د مشران ورن زمونږ سره کور کې دا کتابونه او دا خوشحال بابا درحمان بابا زای پزای مونږ خلا ماشومان وو، او اصلا زمون په لوري دا تعلیم روایت هم ډیر زیات نه دی، لکه زمونږ په دې ټوله قبیله کې یو ما تعلیم کړی دی، نو زما پلار هم تعلیم کړی و، نو دا هغې د وجې سره هغه کتابونه ما کته او تقریبا دا پنځم او شپږم جماعت نه هغه وخت به یوري صلاح و شیخ مدینه خیل به ما خپل غزل ورکول، نو بیا چې زه روز تراغ نه مزه تقریبا په اووم جماعت کوم، بیا زمونږ د علاقې یو نامتو ادیب دی ډاکټر محیب وزیر، بیا هغه زه ځان سره واخیستم او هغه وخت انجمن ترقی پسند مصنفین چې کوم لیکون کې وو دا هغوی سره ما مونده کړو، نو بس بیا دا هغوی سره زه روانو مروانو، بیا چې کله مترقی لیکوال شو انجمن ترقی پسند نه دا بیل شو، نو بیا زه هم هغوی سره بیل شوم تقریبا، او زه پښتانه مترقی لیکوال د بنو سره مستقل تعلق لرم او زما شاعری سره شوق دی، شاعری مې کتلې ده، شاعری مطالعه مې زیاته کړې ده، شاعری مې خوښوم.
صحیح، نو څومره وخت نه تاسو شاعری کوئ چې دا شاعری خو سړی پښتانه ټول شاعران دي ماشاءالله، خو بیا دا سیوی چې یو مرحله راځي چې سړی وایي دا شعر اوس که زه ولیکم دا باید خوندي پاتې شي، نو هغه کومه مرحله وه؟ څو کلن وي؟ سویم صنف کې وي چې شعرونه دې لیکل وه، د بیا ځان سره خوندي کړی دی؟
اصل نه دا زمونږ د سکول دور و، تقریبا په څلورم پنځم جمعات کې به وم، نو هغه وخت خو به مونږ د سکول د ترانې لیکلې، مونږ د شاعری نه هغه شانتې خبر نه وو، خو هغه سکول برابر بنظمونه د مشومان لپاره ترانه ما برابر ولې، بیا ارستو زمونږ علاقې کې یو بل شاعر دی فدا محمد فدا، بیا هغه ما ته وایي چې ته خپل غزل لیکلې شې، نو ته هغه خپل غزل لیکنو ما خپل مات ګډ غزل ولیکنو، هغه براته ټیک غلطیان به راته خوده، دا تقریبا 2008 کال وو، او بیا 2008 نه مستقل طور پر د محب وزیر په د سیور اعلان دی، بیا البته تنقیدونه دا ادبی محفلونو کې ناشته ولاړه ما وکړه، نو بیا دا هغه نه بیا ما مستقل لیکل شروع کړ غزل.
صحیح، نو تاسو چاپ شوی اثر لرې؟ سمو چاپ کړی تر اوسه یا سمو تر لاس لاندې چې نږدې وختونو کې به چاپ کیږي؟ کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ. نثر مو لیکلې، شعر مو لیکلې، ژباړې مو کړې؟
اصل نه ما تقریبا د خپل شاعرۍ یو ټولګه په خیال کې وا، خو بیا هغه ما بیا بیرته وزنډوله، ما وی چې شاید چې زه اوس نه پوهېږم، وروسته بیا پوه شم، او بیا اوس زه خوشحاله هم یم کنه یو وخت ما پروف ایډیټینګ هم ورکړی، خو بیا مې هغه خپل کلام ایثار کړو چې دا شایع نه شي، او د هغې په ځای زه دا یو اردو شاعر و حبیب جالب بس د هغوی د شخصیت نه زیات متاثر شوی وم، نو بیا ما هغوی فن وکتلو، نو لکه هغوی شخصیت خو په خپل فن نه ډېر زیات اعلی و، خو بیا هم لکه هغوی فن هم د ستاینې وړ و، هغوی غزل، هغوی کلام، یا خو زمونږ د نظریې سره سمون خوړلو، یا څه مثال مالې خوند را کو، بس بیا هغه کلیات ما ترجمه کړو، خو دا هغه کلیات چې کوم غزل دي صرف غزل ما ترجمه کړو، بیا تقریبا یو سو کال پس یو بل کس دا بس درته چاپ کما، او بیا خو ما ولا توجه ورنه کړو، هغه په داسې انداز کې چاپ کول چې هغه زما خوښ نه و، نو بیا د ثقافت محکمې د پاره زمونږ استاد دی بچخان یوسف کې ډاکټر بدر الحکیم حکیم زی سے، نو هغه کې دا خو بس ثقافت محکمې لور کول غواړي، بیا ما هغه ثقافت محکمې لور کړ، نو اوس هغه به چاپ کوي، خو یې لکه خوښ کړی دی، خو هغه به په نږدې وخت کې چاپ کی.
صحیح دارا تو وای گرانا چه دا حبیب جالب خو دا اردو ژبې ډیر نوموړ شاعر دی او د ده شاعری چه دا ډیره پرمختللې شاعری ده او د دې شاعری د کول نه پس تاسو آیا استادانو ته د دې منظوم ژباړه تاسو ښودلې ده د شعر ژباړه په شعر کې ډیره ګرانه معامله وي نو تاسو څنګه وتوانېدی په دې باندې او د استادانو نظر عمومي څه دی چې دا که په دغسې چاپ کیږي نو تاسو خش باړلې د استادانو نظر د دې باره کې مثبت دی عظیم الله خانه؟
او اولینا ما خود ډیرو کسان نه کړی دی هغه کسان چې دینه مخکې ژباړه کړي دي لکه طارق محمود دانش صاحب او بیا زما چې کوم خپل ذاتی استاد دی هغه ما محب وزیر صاحب ته مخته کړی وه او زمونږ هغه دیدار وزیر ته مخته کړی وه ځای په ځای یو څو نظر په کې سره پرېږدي هم اچولی و خو لکه زیاتره ما د محب په خچې تېره شه لاس او تقریبا بیا د هغوی یو شاګرد و دا لیکلو دپاره هم چې لکه په کمپیوټر کې ولیکي په خوا باندې پروف ایډیټنګ دپاره هم بیا محب صاحب ورکړه هغه یو شاګرد و هغه
صحیح نو په دې هیله چې ستاسو دغه کړي خدمتونه پښتانه یاد وساتي دغه تاسو ته داد درکړي چې داسې د نورو ښایسته او شاعرانو چې د نورو ژبو دي د هغوی ژباړې وکړي همدارنګه د پښتو ژباړې وکړي اردو ته یا نورو ژبو ته د دې تر څنګ تاسې د موسیقۍ سره هم علاقه لرئ نو موسیقي د اورېدو حده پورې خو زما هم خوښه ده خو نور وس مې پرې نه رسېږي دا راته وایي چې ته پکې نور مخکې تلی که نه
د موسیقی هم دغه شان ته غل چې اصلا زمونږ بل یو ترزوی وو هغه نوم دی سید ولی وزیر هغه یو فوک علاقایی سندرغاړی دی نو هغه خو زمونږ سره کور کوه هغه باجو موجود دی موسیقی سمون کوم به د بچپن لاس وهل نو بیا لکه څنګه تاسو ته پته ده چې ادب هغه که موسیقي ده که پینټ دی که هر کوم فنون لطیفه دی نو دا د یو بل سره ژور تعلق لري نو د هغې له اثر لاندې چې زما په مزاج کې شاعري وه زما په مزاج کې د ادب سره مثال تړون وو نو د هغې د وجې مثال ما شاعري موسیقي له هم توجه ورکوه زما موسیقي هم ډېره خوښه وه په موسیقي کې زه لکه خپل به ذات خود د بچپن نه ما هغه وخت کې به ما ورکوټوالي کې بیانو غږوله اوس زه خپله هارمونیم هم غږوم او څه وخت مې تبله هم غږولې ده خو هغه شانتې نه لکه استادان خو د خپل شوق مطابق مې
خپله سندره وایي دا مهمه ده موسیقي هم غږولی شي خو غږ لري خنجره لري او ښایسته غزل ویلی شي ما چې اورېدلې نو دغه مهمه ده
موسیقي له دومره توجه نه ده ورکړې لکه څومره توجه چې ما د ادبي مطالعې له ورکړې ده یا ادبي مثال غزلو له ورکړې ده شاعري له ورکړې ده نو دا هغه په نسبت ما موسیقي له کمه توجه ورکړې ده
صحیح درته وای چې د دې ترڅنګ مونږ اوریدلی چې تاسو د رسامۍ سره انزورګرۍ سره پینټینګ آرت دغه سره ملاقات لري نو یو سړی چې په موسیقي هم پویږي هغه شعر هم لیکي نثر هم لیکي او د نورو ژبو نژباړې هم کوي او بیا خدای پاک د پینټینګ کمال هم ورکړي نو راتلونکی تاسو په کومه لاره کې ډیر ځلانده وینئ که یو وخت راشي چې د یو انتخاب کول وي نو تاسو به کومه لاره ځان دپاره غوره وګڼئ
او ولا چې دا سوال خدای سي دي کې دا خو په وخت به تایي خو زما چې کوم اوس خیال دی نو هغه زما دا خیال دی چې زه به زیاتره توجه چې دا هغه زما ادب لور کړی دی زما مستقل لکه زه وایم چې زه به په راتلونکي لیکچر پروفیسر جوړېږم نو دا هغې تر عمل زما ادب خوښ دی زه به ادب له توجه ورکوم او په ادب کې هم شاعري کومه چې ښه شاعري لکه ما شاعري دومره توجه ورکړی چې زه دا هم نه غواړم چې زما چې زما نظریه په ما باندې دومره کلکه شي چې زما هغه شاعري ځان سره یوسي دا هم چې شاعري له زیات توجه کول پکار دي او شاعري چې زمونږ نه څه غواړي هغه کول پکار دي نه دا چې مونږ په جذبات کې راشو یا د وطن یا د سسه او بیا هغه د شعر نازک مزاج ته نقصان زمونږ د جذباتیاتو نه ورسي نو زما خو شاعري خوښه ده او زه وایم چې زه به شاعري له توجه ورکوم او ښه نه ښه شاعري به کوم زما خو اوس اراده دا ده البته دا موسیقی او دا پینټ هم دا هم د شاعرۍ د ادب سره نږدې دي نو ما دا هم کړی لکه ما پینټ دومره زیات خو کړی نه دی خو لکه زما خو وخت ما که کوم پینټ کړی دی هغه ما ادبي کړی دی یا د ادیبانو تصویرونه یا ما پینټ موسیقي آرټ د یو بل سره لکه شریک کړی دی ځکه په موسیقي کې وایم نو موسیقي هم زه د ځان سره غږوم زه زیاتره په محفلونو کې داسې کلام غږوم چې هغه مثال عوامو باندې زیات اون نه لګي عوامو ته ډیره مزه ورنشي خو زه د ځان لپاره غوم ځکه پینټ کوم نو زه دس زیاتره داسې پینټ کوم لکه ما زیاتره تصویران د مهدی حسن جوړ کړي د نصرت فتح علی خان می جوړ کړي د ناشناس می جوړ کړي دي د ټکر یا مثال د موسیقي د آلاتو خو زما زیاته توجه چې دا هغه به زه په شاعرۍ ورکوم
صحیح او دغه هنرونه مونږ ته خو مزه راکوي چې تاسې کوئ نثر لیکئ شعر لیکئ ژباړې کوئ موسیقي غږوئ او کانزورونه وباسئ خدا را ته وایا چې تاسې د یوې قبایلي سیمې سره تعلق لرئ دلته د مشرانو خپل یو سوچ وي هغوی کورنۍ درنه خوشحاله ده که نه درته وایي چې دا پرېږده چېرته ډاکټر جوړ شه انجینیر جوړ شه چېرته پیسې وګټه دا خو کیسې دي نو کورنۍ دې څه وایي ستا د دې ټولو هنري فعالیتونو په اړه
او دا خو ډېر اهم سوال دی اصل نه زما د خپل علاقې نه بیا زما د خپل کورنۍ نه زما مزاج ډېر بدل دی لکه زما چې کوم سوچ دی یا زما یا د محب وزیر یا د بل دا په علاقې کې یو څو د ګوتو په شمار خلک دي هغوی نور ټول دې سیزونو ته په ښه نظر نه ګوري لکه زه به اوس دا وایم چې زمونږ په علاقې کې هغه علاقایي سوچ او روایتي سوچ دومره زیات دی چې زمونږ چې کومه خپله سیمه ده په هغوی کې اوس هم موسیقي بند ده لکه موسیقي بند ده دوی وایي د دې نه بې حیايي پیلاوېږي او څه او څه لکه د دوی هغه د خلکو سوچ دغه شانت دی دغه شانت ما تر ډېره وخته پورې زه موسیقي اوس هم هغه شان د پروفیشنل طور نشم کوی د قبیلې د اثر لاندې دا قبیلوی اثر په ما دی نو چونکې زمونږ د قبیلې خلک هغه شانت تعلیم یافته دي نه نو هغوی زمونږ د دې سیزونو نه هغه شانت متاثر نه دي تر کومې چې زه یو مثال یا زما یا سوپور یا تنخواه نه وي یا زه پیسې نه وګټم نو هغوی ته لکه زیاتره زمونږ علاقو ته زه مثال زه یا زما په شان نور خلک هغه داسې ښکاري چې لکه دا ښه نه کوي دا دا د یو کار هم نه دی لکه مونږ ورته بېکار ښکارو داسې ته به ووایو
تاسې د ډېرو هنرونو مالک استئ او خدای پاک تاسو باندې دا لورینه کړې ده چې دومره ښایسته کارونه کوئ زه ډېر زیات ممنون یم د یو داسې بااستعداده قبایلي ځوان سره زه آشنا شوم چې هغه د ډېرو هنرونو نه خبر دی کور دې ودان زړګیا زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زما پروګرام ته حاضر شوی او مرکه مو راسره وکړه خدای پاک مو په خپلو کارونو کې همداسې بریالي لانو روزه لګي
مننه مامیر صاحب تاسو هم ډیره مننه او باید چې زمونږ د لوري کې کدا ځای په ځای کاسانې چې هغوی له تاسو توجه ورکړي هغوی د نورو خلکو ته وښایي لکه زه زما په شان نور هم ډېر غادي چې هغه په مونږ په ما نه ډېر مخکې دي او هغه چا ته ښکاره هم نه دي زه به یې چانس راوتم یونیورسټۍ ته یا چېرته چېرته ځای په ځای نه پېژنګلو جوړ شوی دی نو هغوی خو داسې هغوی د کلي د ماحول نه راوتې نه دي خو په هغوی کې ډېر ډېر څه شته هغه د موسیقۍ په میدان کې دي او تنور د ادب په میدان کې هم
اوس راځئ د عظیم وزیر او سید ولی په غبرګ آوازونو کې خسته ټپی وورو او له همدې سره به له تاسو هم اجازه وغواړو تل خوشاله اوسئ او مجله اورئ
در زما دسل فوتال اشرف دی مد جانل بلا کیڈی ور کڈی دینا پون دوڑ برابر یو پتہ می پیر دی گڑوتی سرو سرو نا راشد خپل تصویر سنبھال کا تم دشمیش کا پوی خطر گینا مینا کے دمر بازی بس دا چی سرو مل پی سڑے دوارا او بیلینا مال دیرے تاویزو کا دلی ونی مینا دما ال تک ہم کا پیا دونوں باندھ واؤڑ دما
وات چلاڑم پجنگونو باندے واوڑے دبا التا کے ہم صاف یا دونو باندے واوڑے دما التا کے ہم صاف یا دونو باندے واوڑے دما تمرارا سرا لکھنا چبارا نا سارا دینا
بالکل دہرو نو پسرا ہے رات خوشی مکڑا جمی سم سو گلنا دبل تانو سر مسودی او چپ چرا ہرا پس گو
مور سرا دے دل چپل پل کبھی پوئے راضی نا
مسل گو وطن فری ہے راپس جاری باد کلی چنارونا
او ملکن بسر خے جو
زنگن بس جڑ گلونا